شد. خوش آمدین شما.
ډېره مننه نعیمي صاحب، نیم ساعت وروسته به ته هم په سټوډیو کې وې او اورېدونکو سره په همدغه پروګرام یعنی مایکروفون ستاسو کې. خو مخکې تر مایکروفون ستاسو خپرونې، په دې خبري خپرونې کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه ییزو مسایلو او د سیمې په سولې خبرې کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. مرزي احمدزی د سیاحت خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي، او د روسیې ولسمشر د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. پوره خبرونه. نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د خپلواک وینا، حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکی د ولایتي شورا په تیر انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په دې پیښه کې د سانچرک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمر الدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تیښته بریالی شوی دی. خغلی باقی زوی چې پرونه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل په دې نښته کې افغان قواو ته زیان نه ده وښتی. باقی زوی وویل وسلوالو په لار کې کمی نیولی وو، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقی زوی زیاته کړه د سانچرک د مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. او په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 زرو اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادانو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدا نوري ازادي راډیو ته ویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا خبره د اندېښنې وړ ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان نگرد.
نوری زیاده کرده ده تیرو کلونو پا پرتله پا بغلان که ده اعتیاد وضعیت ده اندخنی ورده ده روک دو کسانو شمیر پا زیادی دوده. پا بغلان که پتوله که 52-50 زره کسان پا نشو اخته دی، چیزین ده بلو خمری پا شوخوا که لسرپنا پرتجوان کوی. ده بغلان چرواکی وای ده ده شمیر روک دو کسانو ده درملنی لپاره ده حکمت ده نورو ادارو مرسو تا اردی. بلخوا ده بغلان ولی ده مخدر مواد پا وړاندې د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی وویل چې د نشایانو د شمیر د زیاتېدو لوی علت په دې ولایت کې زیاتېدونکې بیکاري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغه ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي. د فرمان په داسې حال کې خبریږي چې ترکیې د سه‌شنبې په ورځ د سوریې پولې ته څیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د ماسکو شدید عکس العمل وپارو. د روسیې د ولسمشر په دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر ویپانه خبر شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. په فرمان کې له روسیې څخه ترکیې ته د اجاره شویو الوتکو د الوتنو د درولو غوښتنه شوې او روسیې د ګرځندوی له ادارو غوښتنه شوې چې ترکیې ته د سیاحت د بستو خرڅول ودروي. ځینو چارواکو د فرانسې خبري ایجنسی ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلیز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا د ایش لخوا د سماندې یو سلو شلتن وژل شو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکی ویل روس له هغه چې د ایروان میاشتې په لومړی کې سنجر خرګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځ وسلوال ونیول شو، دا شپږم ډلیز قبر دی چې دغه خرګوټی ته نږدې موندل کیږي. د هغه کسانو د معلوماتو لمخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدانو اټکل کیږي چې په دې وروسته کې موندل شوی ډلیز قبر کې به د یو سلو درویش کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلیز قبر د سنجر د لویدیز په لس کیلومتر کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. دغه قبر لاس پړل شوی نه دی، خو د ځینو قربانیانو د بدن ځینې برخې د بارانونو له کبله رابهر شوي دي. او پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانونپو او د بشري حقوقو فعال طاهر الچی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ ڈی پی ګوند دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوسو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز اژانس سویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خبرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبو کارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایل جی د ترکیې په کورد میشتې سیمې کې له رسنۍ سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په ځوابي ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خوښنی څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر الجی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټاپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق و. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. کله چې سمو د مخکې طاهر الجی په یو ژوندۍ خپرونه کې وویل چې د کوردانو کارګر ګوند یعنی پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، د ممنوع ګوند د ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ وو. لا معلومه نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. په کابل کې د افضل خان لالا پیاد غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر وویل
د دې ډلو سپالو د تجربو سره اکلاک په دې اخیله د جرن د دواړو غالو خلک د پردو د مفادات د فار تر شولان.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسي پوځي مرستې مهمې بولي.
د افغانستان دولت پرې باور لري چې د افغانستان د مسلح قواو تشکیل د سر کومه کوي.
د ننګرهار د مدني ټولنو فعالانو د جلال آباد له ښاروالۍ سره د شویو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه وکړه. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازې مقابلې ته چمتو یو.
د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ. شی ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د حکومت سرچینوي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستاني او برېټانیې مشانو سره په درې اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي. د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشان د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د افغانستان د سولې په بهیر خبري کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح باندې کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دی به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډیر ممالکو د افغانستان د جلاتناب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برتانیې صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتناب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسی. جلاتناب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه منلې. د دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی وو او د جلاتناب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د پاریس کانفرنس کې ورسره ومنله چې التبا ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
په دغو سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسکزای، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجنیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نور مسایلو کې خپل پالیسی واضح کړي. دغه سیاستوالو د غرض له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پم کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړ شي. دا د وزیرانو په کچه 15 غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په کې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر د خیبر پښتونخوا او کټې له ملت پالو سیاستوالو سره له کتنې وروسته اروپا ته روان دی او په راتلونکو ورځو کې په پاریس کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې د سیمې پر مسایلو په چیرې بیا په افغانستان کې د سولې په پروسه د پاکستان او برتانیا ولسمشران هم پکې ګډون کوي. لبلې خو د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورن کرښې دواړه خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره هلی ځلی وکړي. دغه سرګندونی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون شنبه په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم وویل چې د عدم تشدد او اصول د راوستلو لپاره باید د دوړو خو خلک هڅې ونسپموي. په دې اړه د اجمل تورمن راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبه په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبري کولې، ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده.
لدې مصیبت څخه د وټلو لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسي پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزه له بانفوسو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. دغه پلاوي له ولسمشر غنی او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره کتلی او دروانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او خکولو پاړې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دروسل په برخه کې د دواړو خواو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلی کرزی وویل د لسکلنو تجربه خو دا چې د افغانستان او د ډیورن کرخې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د دې ډلو سکالو د تجربو سره چې را پیښې شوې پکلکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د ډیورن د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفادات د پاره تر پښو لاندې دي.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر افندیار ولی خان په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابت کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ور کړی دي کوم چې زمون خوند مند شهیدان شي دي ټول نړۍ وایم چې هغه یتیمان بچي لاغي نظر نن تاسو ته هغه کوند چې په کورونو کې ناشتې دي لاغي نظر نن تاسو ته دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې لپاره امن راوړو او واپس به دنیا ته ښکارا کوو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریب کار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیریږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسي پوځي همکاري مهمه بولی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسي له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د مسکو پر پوځي همکاریو خبري وکړه. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاریو ترڅنګ له افغانستان سره د لزر ملي کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
دغه دواړو افغان او روسی چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبرې کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکی سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رادیو ته وویل چې دی د روسیې دغه پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېری خبرې نسی کولای، خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې دراتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهم دي.
د فدراتیف روسیې جمهوریت په بار بار امادګي خودل نشته افغانستان سره د امنیت ټینګښت او د سولې تامین په خاطر باندې په نظامی برخه کې یو شمېر همکاري ته امادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت تامین لپاره د افغانستان د مسلح قواو تشکیل او همدارز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مسلح قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا د سره کومک کوي.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ولسي جرګې یو هیات، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې تازه له روسیې کابل ته سنسوي پرون ازادي رادیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې لزر ملي کلاشینکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت دغه راز له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي رادیو د کونړ یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ او دا کار په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو لپاره یو دسیسه وبلله. دوی وویل چې څو غواړي چې د خپل خاورې او خلکو دفاع وکړي نو ځانونه دي په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې تنظیم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
غونډې ته قومي مشر طاووس خان ویل ک له وی خو افغانان د بهراني او دښمنانو شوم د سیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوی جګړې سره مخ دي. نو له بل لوري په داخل کې هم دا سي ځان غوښتون کېشته چې د پردیو د پلانونو عملی کول د پاره د شخصي ملیشو جوړول او په هیواد کې د یو بل جنگ د پیل کول په خاطر بډیرا وهل دي.
له افغان ځواکونو پرتا نوري بے مسولیت وسلوالی ڈلی پہیوات کی منلے نشو زکا چی امتقا وسلوالی ڈلی او شخصی ملیشی ویچ کابلی پو کنڈوالو بدل که او زمان پزرگون حیواتوالی شہیدان که نو زکا د شخصی ملیشو دو جوڑی دو مخالفت که و او دو خپل تاوان پاندازه مقابلی تا چمتوی.
حاجی ارملا خان ول د خپل سرو ملیشو جوړول د هیواد د ویش پمانه دي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت جبي او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مم غواړي چې تقسیم تقسیم هم کی د دې ملت د تجیب پلانونه روان دي په شمال او جنوب تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنی پروژې دي او باید چې دولتي مخاوني سي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینی ولایتونو کې روان دي دا د افغانستان د بربادۍ د فاره دي. دا پروژې د مرکز نه راخوريږي د سرازي. اول غږ مې دا دی په دولت باندې چې دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږمادیس پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وو.
مون د خپل زړه افغان ځواکونو په سرخندلو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیا ملاتړ کوو. دویم په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد لپاره چې شخصي ملیشې جوړیږي منګه په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دي د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونی هڅې وکړي او همداراز په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. دا خبرې په داسې حال کې د کډوالو د چارو وزارت وکړه چې د راپورونو له مخې ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه نور جزئیات مرزي احمد زی وړاندې کوي.
له خطرناکو لارو څخه تیرېدل، په اوبو کې ډوبېدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کېدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا یې د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپل خاورې څخه یو شمیر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیان اسلام الدین جرأت ازادي رادیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکنی تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوی ناروې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوی افغانستان ته د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخې تطبیق کړي.
راپورونه وایي چې ټاکل شوی ناروې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوي له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروې هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو خلاص واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او رسنې ستنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناهغښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغه کمیسیون یوې غړي پروین درانی ویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته د دوی بیرته وطن ته جبره زور په ستم راونه لیږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسېدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمه ییزو پولیسو لیکي پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د زیربنای پروژو پلی کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړي. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واری شوي، خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیت ملی کې.
د وویل موږ د امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت ته جدي غوښتنې وړاندې کړي دي څو په ولایتونو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي او دا کار کولای شي چې ثبات رامنځته کړي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر ونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیان وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دی وویل د پوهنې په برخه کې زیات ستونزې لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وي چې دا شمېره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکي نه ګڼم. همدارنګه دغه والیانو له حکومته هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلې کړي.
تاسیز مشخلا صدی رادیو اوری ولسی جرگی سعودی عربستان ته د افغان حاجانو د لیش په تیر پروسه کې د پیسو د اختلاس په حق ده. د حج او اوقاف وزیر د ملکی هوایی چلند واریانه هوایی شرکتونو رئیسان استجواب کړي وو. پاره د خان محمد سین راپور تاسو له آزادی رادیو څخه واورېده. خو اوس یو بل موضوع د ننګرهار په اړه راپور لرو. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو له ښاروالۍ سره د مخکنیو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې پورې د جلال آباد ښاروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخوانی له فساده ډک قراردادونه دې لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخوانی ښاروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او ښاروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد ګوري لږ وکه ځوانان در سره دیواله بل چې دغه ځوانان در سره مدني ټولنې در سره اسلام کې ایس باسب او غل نشو در
مخ کې لیکه دونه شخصي شخص کسان در کشي او نه په بوله شوی دا نه شه ده بوله د شاوله لیکلې دي.
د جلال آباد خاروال حمید الله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول بل فساد څخه پاک وي، خو د پخوانی قراردادونو په اړه یې وویل چې هغه ته قانوني بڼه ورکړ شوی او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو ته شوی دا بوازي سره و تاسو پکې دومره شی نشي پیدا کول غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوی دي ټول مراحل ته شوی دي. نو کاغه موږ ماتول غواړو به قانوني لارو نه کول شو ماتو، یعنی د غیر قانوني زم دا فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی مراحل ته کړی او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا می مات کړل هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري قانون باید پلاس کې زم نشم اخسته او تاسو هم نشئ اخسته د قانون پر رڼا کې قانون په چوکاټ کې مسله همدغه موضوع د سبا زم دلته مې دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه ماته یو خبانه د استوازم قرارداد پس کوم دا سرغړونه کړو
بلخوا د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری بیا ټینګار کوي چې پخوانی قراردادونو ته حسین عمر کل شوی ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس په مرسیا احمدزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي
نامعلوم وسله والو په کندهار کې د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وژل د کندهار د والي بیان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسله والو په حمله کې ووژل شو د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمانداران مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 5000 اوښتی دی سینو چارواکو د فرانسوي خبري اژانس سویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهیز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا د سباند 140 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي یو چارواکی وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر ښارګوټی د اسلامي دولت ډلې له زغدریزو وسلوالو ونیول شو دا شپږم ډلهیز قبر دی چې دغه ښارګوټي ته نږدې موندل کیږي پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانون پوه او د بشري حقوقو فعال طاهر الجی په ډزو ووژل شو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان البته در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما هست ادامه خواهد یافت. شما را سیاستمداران برجسته خیبر پشتونخوا و کویته در چند روز گذشته به کابل آمدند و با رهبران افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی دیدار کردند. در این حال قرار است رئیس جمهور افغانستان در سفرش به فرانسه که به زودی صورت خواهد گرفت با رهبران پاکستان دیدار کند. اخیراً پاکستان تلاش‌های را آغاز کرده تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به نحو میانجیگری کند. آیا این تلاش‌ها امیدوارکننده هست؟ شما تا چه حد به صداقت پاکستان اعتماد دارین و باورمند هستین؟ موضوع برنامه میکروفون شما امی هست که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه به دریو پشت رو به شماره 818 برای ما بفرستین. همچنان اگر اینترنت دارین و به اسکایپ دسترسی دارین میتونین برای ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
نایمی صاحب نوری خبری خود تاسی وکری زبی نتکرار اومه یو مسئله ده که متوجه کریوی پخواب همیشه در افغانستان چارواکو لپاکستان آغشتل چه طالبان در سول خبراتو حاضر کری لیکن اوس لومړی ځل ده چې پاکستانی چارواکي درګرده له افغانستان غوښتنه کوي چې حاضر دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت سولې د خبرو کوربتوب وکړي خو افغان چارواکي وایي چې شرطونه شته او وایي چې تر څو چې صداقت نه وي تر څو چې نه پېژمه په پاکستان کې د طالبانو د دفترونو او د دوی د تمویل او تجهیز مرکزونه بند شوي نه وي او صداقت نه وي څرګند شوی تر هغو پورې د سولې خبرې معنا نه لري خو اوس لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې د افغانستان ولسمشر اروپا ته روان دی او په یوه غونډه کې به له پاکستانی چارواکو سره و ګوري او د سولې په پروسه به هم احتمالا خبري وکړي. نو کولی شي چې تاسو اوریدونکي مشته سره اوسه ټلیفون وکړي او یا هم د افغان وسیم د تاسو اتلس شمیرې لاري په همدې موضوع لاندې نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به زه بیا تکرار کړم: 0909 203 540 او یا هم 0908 202 555. لومړني اوریدونکي ته نوبت ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادیست، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنید صاحب.
سلام برای شما، برای هر دو میزبان های شما رادیو آزادی. میخواستم که درباره پاکستان همراه شما اینقدر بگویم که پاکستان همیشه همراه ما چل میکنه و هیچ وقتی نتیجه نمیده و می چند نفر که از صبح بلوچستان و صبح سرحد آماده، اونا هم همراه ما صداقت ندارند. اونا چالهای سیاسی خود میبرند و در می هم دمی روزا کدام رابطه که همراه چین و همراه هندوستان کمه که رابطه ما شما خوب شده و به طرف شوروی رابط کمه که در برای یکان چیز که اکمالات کمک میکنه این خوب شده و این چال امریکا و پاکستان است که غیر مستقیم امریکا پاکستان میگه که تو اینیا را بوی که اینیا روی گرمان شد ببینید واسه که آقای اشرف غنی امریکا پاکستان که رابط خوب شده رابط ما شما با هندوستان چقدر سرد شد و حال پس کمه که رابط اینا به خوبی میره اینا باز هم از این رابطه میگیره و باید حکومت افغانستان باید هیچ وقت بپای اینا از اینا را بالکل قبول نکنه و به شرط قبول بکند که باید اول بگیم مشکل قطع پاکستان حل کنه و بعدا همراه طالبان بشه. تا که مشکل ما همراه پاکستان حل نشه و هیچ مشکل حل شدنی نیست.
تشکر، سلامت باشین صاحب. ببینیم
شنبه که چوایی مهربانی که وی آزادی را دیره
آوری مهربانی زما غږ سلامون تاسو باندې کوم.
سلامت اوسې، مهربانی کوي.
عمر بو هم سروان صاحب هغه وشرانو یو متل کړی دی، وایي دی دخون په خوږه منازې د زمې تاو ده. پاکستان هر وخت خپل چال په تاسو باندې بشي تیر کړی دی لکه یاد سمار بازانو څخه ده. زما په نظر باندې زه غواړم چې دومره وایم د افغانستان حکومت یې که د افغانستان ملت یې دوی باید هوښیار او دقیق اوسي. هغه شرپه اوس چې اوس راغلی ده او دلته دا چې خوراینې او د سوله خبرې کوي، همدغه شرپه اوس چې مونږ په هجرت کښې وو لیدل الله سره مهاجر خبره نه درلوده. نو دای اوس څنګه کېده چې دا اوس جګېږي د افغانستان د خلکو دومره غمخور ده شرابي او دا دلته بل یو خبره به زه وکړم چې پنجابیانو ته زور ورونه ښیي قسم په خدای ده کوي په رضا باندې لارې ته راولي. دوی چې زور وویني بیا خپله زارۍ درته کوي چې خان صاحب او زور یې در باندې ورسېد څه رقم دی چې مونږ او تاسې باندې دومره نخرې وکړې دوی به له دې نه نورې زیاتې نخرې هم په مونږ او تاسې باندې کړي. ما دغه نظر وو.
سلامت اوسه رمضان. مننه
مهربانی صاحب. باز هم برای شنونده ها یک موضوع خاطر نشان می سازیم که اگر به اینترنت دسترسی دارن می توانن به آدرس radio.azadi از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرند. یک شنونده دیگر روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی است، من ساروان و شنوندگان محترم تان نیازی هستم از برنامه.
بفرمایید نیازی صاحب.
سلام. مهربانی. ممنون.
بازگشتان چون نیتی که وارد افغانستان شد و بالاخره نتیجه سال هچی میشد مذاکره. نظر من بیمی توری است که ما قبل الان گفتیم و حالی هم شاید بیان کنم که دولت پاکستان هر گز نمیخواهد که در افغانستان صلح ثبات و ترکنار آن ترقی حاکم باشد، زیرا که به نفع پاکستان نبوده و از این طریق پاکستان البته به ضرر خود چی میکنه ثابت میرساند که به نفع ما نبوده است. دوم، پاکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ و نامی افغانستان در طول همین 14 سالی که ما شما شاهد هستیم مستقیما دست داشت. سه، در ترویج مواد مخدر، انفجار، تحرکات انگیزه با مخالفین دولت افغانستان، جنگ های پارتیزانی و ایجاد نفاق در افغانستان همیشه پاکستان دست داشته و کوشش میکند که زمین طریق اعمال نفوذ کنه و بالاخره افغانستان را در این تضعیفیش که قرار دارد همیشه جای به جای بسازه. به نظر من دید وادید کانفرانس ها وعده هایی که البته در قبل زاده شد کلش به اساس چی بود؟ یک شعار بود و در عمل صفر بود. ما شما در حکومت قبلی آقای کرده البته چندین مراتب در انگلستان البته کنفرانسای سه جانبان شفا شد، ولی متاسفانه نتیجه چی بود؟ صفر بود. و به نظر من که نشست در پاریس صورت میگرفت و چیزایی را که وعده میدن برای افغانستان این به جز یک دید وادید و یک وعده های دروغی در شعار بوده، ولی در صداقت، در عمل، در وانچون در وفا به عهد و کدام نتیجه مثبتی نداشته. و به نظر من تا زمانی که افغانستان به این سیاستی که فعلا ضعیف داره یک تغییرات اساسی نبیاره و یک برخورد به مثل را علیه پاکستان انجام ندهد، هرگز در افغانستان و منطقه صلح و ثبات حاکم نخواهد شد. این نظر من. تشکر از شما.
سلامت باشین. بله اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب سلیم از ایجور است. خیر از خیراتی.
سلامت و سه کور موادن مهربانی.
استاد دغه دغه دی سروان صاحب دغه کم کسان چې د پاکستان سره غلي دي په افغانستان کې زموږ د فارا سولې ځکه چې د تنده دې اسکان دغه خلک د هغه پاکستان کې وسیدل په پاکستان د نور سفر سره تلل دي د سپیانو د انسانان چې زموږ خلکو د ورځي عادت یعنی معنا لته تداویانه کې زیاده چې روغتونونو څخه خلاص کړي دي په اسلامآباد کې یعنی معنا په کچرا روډ کې د نوې ځای دي طالبان ته ورکړي دي د سپیان ورځي عادت چې اسرائیل نور کړي دي عادت چې ځای نور کړي دي یعنی دې د پسترګو نه ویني دی دا ټول خلک دی نه نشته چې چان چې دی دا خلک د کومه درجه پر تورستان ازي پر موږ باندې عملی کوي یا دی مصطفی فالکی مصطفی دی دا پاکستان ته نشي وایي چې تاسو ولې کوي چې موږ افغانان دي دی موږ افغانان دي دی هغه وایي موږ ټول خبرې کوو د ټول بشرانو یا موږ ټول دغه کو ترسته څو نه د غشتنې چې واسه موږ خبرې پر رادیو په دې کې په بشرو دي دا نه دي کړی موږ سره دا څنګه د اسکار د سروې اسکار کې دا جنگ دی دا جات په نامه کونډیان وي چې مانو سګران او ټول په هغه وخت کې دي نن مدد میلیون درا وای نن مو اسکر او نن کومې مشر از غلې نن کومې نن مسافر د پاکستان سره چې دا ټول د پاکستان پالیسي د پاکستان د پنځه جې اسکر د سلوي اسکر د پاکستان په مټ لرمونه خوخړې دي یعنی معنا دا غوښته تورستي امنیت درڅخه موږ خو افغانان یو موږ مسلمانان په مسجد خو جنگ نه دي دغه په موږ باندې جات را وکی پاکستان یو راځو د افغانستان جات را وادي پاکستان یو راځو چې په افغانستان باندې ځوانمر کې را وادي په کوم راځه په موږ باندې را وادي اوله امریکا ته د ډرایور کړی امریکا د سره غلې د امریکا د ډرایور کړی دی د جاګیر کړی دی نو چې په وو ټیم کې اعلان وکړي وای ما چیش کړی دی څنګه جنرال انسان دی وکړ ورته چیش کړی دا خپل تر ما هیڅ نه کړی ما خالي د پاکستان د افغانستان فوج ختم کړی ما خالي د افغانستان ارمی ختم کړی ما نور یو کار نه کړی دا جنرال انسان خو غټین کړي دا څه څنګه کړی دا څه کړی بیا دی راځي محمود خان دغه محمود خان چې زه یاره ته فقط کوټه کې ورچې دي هغه کوټه کې دا وتا کو نو دا ځای نه دا هغه طالبان د سر استوګنه کې یاله ته د سر دغه کې ولې موږ وښ نه ولې موږ
سې مننه سلامات اوسې یو شتم پامې چې د موږ اصلي موضوع دا ده چې دا چې دا مشان راخلی دي دوی پیغام هم وای دا ده چې د پاکستان د حکومت دا پیغام راوړل چې تاسو دا ځل د سولې خبرې ومني او له طالبانو سره کښینی دا ځل به مشکل حل شي یعنی مخکې چې د سولې خبرې وشوي افغانستان په شک ترلو
موږ یو دا چې د خدای ز سواد لرم نشي لرم په خدای ما سره ثبوت پروت دی زما سره شام پراته دي د څنګه زما سره سولې کوي په چی سره
مننه د دې لپاره چې اوریدونکو موجودیت
مهرباني صاحب از طریق اسکایپ فکر میکنم شنونده هستن نه تماس از اونا قطع شده یک شنونده دیگر رو داریم بعد از اون هم پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلامونه سروان که تاسو ته تاسو هم کران تا اولانی که هم
سلامت تو
سب
مهربانی که ویزازه سب
زما دی دی خاغل و شاغل دی شیرپاو کارو نداخیل دا که که تا زن پختون گنی و مسلمان گنی و افغان گنی یعنی پخلی افغان کی چې موږ ټول سره یو یو نو لاړ سال ته نو شریف ته سال ته ورته وای چې ورور دا سال دی نخلاولې دی دا ترهګر یا دی طالب په نامه دی بل په نامه ولې را دی خو را لګیا کوم پښتون دی نن دی تبا کو اندی پنجابیس کی تبا کو خبر پښتون دی افغان دی نن دی تبا کو زما دې دی نه خیره چې دا وسی اسلام آباد کی خبره ورته ورته چې نو رسم شه ګوره کلر دی او کبل دی موږ ټول یو افغان یو عموم سره یو یو نور ته سم شاتی وادي مرز میر باندې و کی یو موږ دې ستوري شو په تګونو را تګونو پرې ناشته یو او دې کې څوک غواړي امن غواړي یا څه وشي ټول دې امن او شری سره دا خبرې وکړي دې وادي مرز
ډېر مننه
تمہاري طالبانو نه داخله ده چې بس کینورا
یعنی لک وخت نور خو لاقیامت لکو په دې سورو کښې ژوند وکړو نور د جنګونو نه لاس واخلې پنجابي په خولې مه غلطېږي.
سلامت اوسې، مننه،
تشکر، مهرباني صاحب. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، ساروان صاحب، بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم محترم نعیمی صاحب، تاسو سلامونه او ساروان صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته. فهیم نورانی نابینه یم د لغمان نه. نو واقعا تاسو هر کله ډېر ښکلي موضوعات انتخابوي او اوس هم ډېر ښکلی موضوع تاسو انتخاب کړی. تاسو وګورئ، پاکستان څو ځله موږ سره وعدې وکړې چې موږ به تاسو سره یعنې د سولې په اړه موږ به تاسو سره مرسته کوو، مګر هغوی په خپل وعده وفا ونه کړه. تاسو وګورئ، پاکستان هېڅکله هم د افغانستان دوستی نه غواړي. هغوی هسې په خوله موږ ته وایي. دغه مشران چې راغلي وو د هغه مخکینۍ ورور خبره، دوی ولې همغه که دوی په واقعا رښتینې دي، واقعا دوی ځان د افغانستان یعنې ځان د پښتنو ملګری ګڼي، ولې دوی به هغه ته نه وایي چې بس که په پاکستان کې هم همدا پښتانه وژل کېږي او که افغانستان کې هم دی اوس خو دا د شمال ته هم جګړې لاړې او دلته هم زموږ زیاتره نور افغانان نورونه هم وژل کېږي. نو زما دا پیغام دی ولسمشر غني ته چې د دوی په خبرو باور ونه کړي. دوی هېڅکله هم موږ ته رښتیا نه دي ویلي او نه وایي، او دغه خلک چې راغلي دي دوی هم د هغوی د پاکستان کسان دي. یعنې نواز شریف ورته ویلي دي، دغه مخکینۍ ورور خبره ژورنالستانو نواز شریف نه پوښتنه وکړه، وایي تاسو پاکستان ته څه خدمت کړی دی؟ افغانستان اردو مې ختمه کړې ده. نو هغه څوک چې د افغانستان اردو ختمه کړی، هغه څوک څنګه غواړي چې د افغانستان اردو جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي؟ بل مې د مخالف ورونو ته یو غږ دی، او همدارنګه د افغانستان ټول دولت ته زما غږ دا دی چې راځئ تاسو نور د پاکستان او امریکا او برطانیه او د نورو د اثارتونو نه دولت ته هم وایم او طالبانو ته هم وایم چې ځان وباسئ، ټول سره کینئ او خپل مشکل په خپل حل کې کینی، علماو ته کینی چې قرآنی فیصله وکړي، ستاسو غږ هم واوري، د هغوی خبرې هم واوري. کوم سړی چې په حق او فیصله به همه خواته وکړي خبره به خلاصه شي. خو اوس دوی دولت نه زمونږ دا ګیله راځي چې مثال هغوی وایي چې راځئ سره کینو به د قرآنی فیصلې ته کینو. دولت ولې نه کینی؟ دولت ولې د امریکې او د بل د بل ولې زمونږ په افغانستان کې مشران کم دي چې دوی فیصله وکړي چې اوس دا پاکستان ته د هغه ته زما غوښتنه دا چې پاکستان ته د نور بیخي هغه نه کړي، دغه سیمه ییزو مشرانو نه، دغه د افغانستان خپل ولس نه د استفاده وکړي.
ډېره مننه، سلامت
اوسې، تشکر، مهرباني صاحب. بعضې پیام هایی که شنونده ها فرستادن، خیال محمد خیرخوا از پروان نوشته کرده که پاکستان نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید. محمد عثمان مرادی از قندار نوشته کرده که حکومت وحدت ملی به پاکستان هیچ تکیه نکنه و چرا کدام نتیجه مثبت به همراه نداره. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که آمدن صلح در افغانستان با اظهارات مقامات کشورهای منطقه کاملا رابطه مستقیم داره. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که پاکستان به گپ خود صادق نیست و دولت افغان با افغانستان باید راه دیگر را جستجو کنه. و محمد فهیم ادیب میدانی از کویته اینا با کنایه نوشتن که اگر حکومت افغانستان با مقامهای پاکستانی مواد زیل را قبول کند صلح به وجود می آید. سیاست افغانستان باید تحت سانسور پاکستان باشه، اردوی ما باید همیشه ضعیف باشه و بندهای آب نباید ساخته شود. البته کنایه آمیز نوشته کردن ایران.
بله، یوشمیر دور پیغامونه همشته. یو هم دی عبداللطیف عبدالمطلب آبیدی دی لغمان څخه وای د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې په پاکستان اعتماد وکړي. هغه فارسی کې یو متل دی چې آزموده را آزمودن خطا است. هدایت امین هادی له هلمند لیکلی د سولې په برخه کې د پاکستان اوسنۍ هلې ځلې بې ځایه نه دي. تل دوه مخي سیاست چلوي. افغان مشران دي د پاکستان په دې بې ځایه وعدو ونه غولېږي. له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت زیاده. حلیم رزور له فرارود نه لیکلي د پاکستان سیاست مداران چې افغانستان ته راځي دوی د طالبانو سره سمې اړیکې نه لري. منظور یې دا دی چې د ملتپال مشران خو له طالبانو سره جوړ نه دي. البته دلته خبره د طالبانو سره د جوړ راتللو نه راتللو نه ده، بلکې هغوی د پاکستان پیغام راوړی دی. د پاکستان د حکومت یرغل له هلمند لیکلي پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او افغانستان په پښو ودریږي. حمید الله وطنوال روزګان ولایت چوری ولسوالۍ لیکلي، پاکستان هیڅکله د افغانستان سره صداقت نه کوي، نو د سولې خبرې څه معنی لري؟ او دعوت له هلمند لیکلي، د پښتونخوا چارواکي کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي. او نور الهدا له کندهار څخه لیکلي، د پاکستان نوري لوبي پای ته ورسېده، اوس بیا افغانان غولوي. هم د پاکستان غواړي چې په دې توګه نړیواله ټولنه او امریکا هم تیر باسي.
شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی.
از صاحب پلان خاطر زابل سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی.
متاسفانه چه تلفن
تماس از اینا قطع شده. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
عظیم خان عظیمی دی پکتیکا ولایت رو لسولی سیدون کرم. نیمی صاحب تاپا او طول او ریزون کن. سلام نکوام.
سلام آتش.
مهربانی.
مهربانی کنیست. بله بله آورو.
بعد اکوم موضوع نیمی صاحب تاسی من انتخاب کرده ده ولی اخه موضوع من انتخاب کرده ده او دا دی پاکستان مشران سره غلی دی دلی من سره کینی سی دی دمون مشران سره او دا طول پیواغو بندی او پاکستان پخکاره بانی جگره که موگی بینو او دا دی واضح ولسوالی که دولت و نفر طالبان دی پاکستان روزی لی دی او را لگی لی دی دی کمردین دی کسی دلاری را عروی لی دی او ملیشه ور سره دا او دا کسان در تکان سموی بخپل و سترگو بندی بینو بانتا موتر دی ملیشه موتر ور دی او طالبان را وستی دی دولت و نفر دی واضح ولسوالی بانی جنگ روان دا او طالبان او پاکستان فکاره بانی جنگ کهی جگله کهی او دلتا موتا یا ایسی موت سوال سای سرغوارو انا دا دمو حکومت نور دیگا خبر و درواغو بانی نخطا ویجی دا دی پاکستان خبرو بانی فکاره بانی دی جگله روانه کلی دا فکاره بانی دی جنگ کهی او بوی حالت زخنیان وینو چی دی کمردین خیریز کنون بانی یا وسیم دا بازار دا دی پاکستان دی دلتا زخنیان بیا و روی حالت داخلوی دا جګړه د ښکاره روانه کړې ده او دلته موږ ته راسي چې موږ تاسو سره سوله کوو او نواز شریف دا او که داسې نور مشران دي د پاکستان دا په ښکاره باندې جنګ روان ده نو موږ حکومت ته دا هیله کېږي چې دوی سره نور دا اړیکې وشکوي دا اړیکې ورسره پرې کړي او جنګ ورسره شروع کړي جنګ چې جنګ ورسره شروع کړي د عمره به نیمي صاحب د عمره به موږ نور مرو اوانی افغانان به دغومره نور مړه کېږي دغومره به ضایع کېږي لکه دا اوس چې ضایع کېږي هلته به دغونه ولاته ضایع شي چې پاکستان سره په ښکاره باندې جګړه
روانه
او له نورو ملکتو سره اړیکه ونه چې له هند سره اړیکه ونه چې
ډېره مننه ډېره مننه. لطفا یو څه لنډې خبرې کوي چې ډېر اورېدونکو ته نوبت ورسېږي.
بله تشکر میکنیم از این شنونده ما. بله یک شنونده دیگه هستن، بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. اسمت سروان
صاحب. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
اسمت سروان صاحب من رغاو دی.
بله صاحب، ساز چه رغاو رو لطفاً ژر خبری پیل کی.
پس سلامونه وام خود ما نظر پا دیا کلا داری سن سروان صاحب چی دا خلق دیده دا سور خبری مختولا لیسی نکوالا لیسی خو کچی دا دا خبر سروی او دا پاکستان دا پوی یا دا نور حکومت تراغیز و لنگی نوی دو تا موتلرم انشالله دا سور خبری کوالا لیسی.
بله تشکر، سلامت که نظر کوتاه دادین. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که هدف پاکستانی ها به هر فرد افغان آشکار شده که حکومت افغانستان دیگر نباید شکار سخنان چرب و فریبنده حکومت پاکستان شد و گفتند که قطع روابط هزار بار بهتر از روابط موجود است و رابطه کشور ما باید با هند مستحکم تر شود. هند بهترین بدیل پاکستان بر افغانستان است. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشه کرده، پاکستان دید که مردم افغانستان از کارهای زیر پرده ایشان آگاه شدند. سران هر دو طرف گفتند که نوشتن که سران دو طرف خط دیورند را اینا پیش کردند تا دولت آگاه باشه، گفتن و نقشه تغییر کردن. نمیدانم هدفشان چی است. عبدالفهیم رحمانی ها را از ولایت پنجشیر نوشته کرده که پاکستان حامی اصلی تروریسم و طالب هاست و خود دچار وضعیت بد امنیتی است. انفجار و انتحار در اونجا صورت میگیره و پاکستان تا وقتی که قطع رابطه با تروریست ها و طالبان نکنه در مورد صلح با افغانستان کار کردن نمیتواند. جمعه خان متوکل نوشته کرده که از دشمن سوگند خورده افغانستان یعنی پاکستان هنوز هم امیدوار بودن یک کار احمقانه است. و محمد در پیام خود نوشته کرده که تمام کشورها ما را برباد کردند، ای جنگ جنگ پاکستان و هندوستان است.
بله، او تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سلام
رادیو السلام علیکم خادم نور ده پر اولت سلام نام نکلی آزادی رادیو کارکون که اوریدون که من
سلامت هستی مهربانی
زمان نظر بسید از افغانستان و لس افغانستان ملت داناری و ایچ پاکستان و دا پار خنیت نمیری زداو هم که پاک دا پاک دا افغانستان دا گاونده که پاکستانی که ایران دا افغانستان دا پاره کنن هم خنیت نمیری دا افغانستان و لس دولت پا دی بانده پویشی مخالف روی پا دی بانده پویشی که دا از مر دا پار خنیت نمیری زمان دا وطن بربادی او سو خرادو غاری پا ایچ وقت که افغانستان دا که پاکستانی که ایران دا افغانستان آبادی او سوکالی دی نه وای نو بیا د مشران د چارواکي ک طالبان دی کدا خو دی دا کوشش وکړ ځان سره دا لري چې د نور د وطن د پاره سنت نه لري د ولست پاره سنت نه لري پاکستان هم ګاونډیان لري ایران هم ګاونډیان لري د هر مملکت ګاونډیان لري د خپل بهرني ستراتیژي د سمې د خپل بهرني تګلارې د سمې کې بیا دوی ځان خپل د بحران څخه راوباسي په نظر کول باندې نه پاکستاني پلان پر اصل باندې یا د اصل باندې دا په صلاح وره ولاړ وراله
چندان شد که از نظر نمیده چندانی که تمونه در زلیل دل درست منان سلامت و سی بل آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
خیلی که اسکایپ هست نه قد شده نه.
تو پیغام به ول ول
بله میره بونیس
محمد لنورستان علی کلیدی و مذاکرات اصل که در پاکستان سره دی نه در پاکستان لغلامان سره چه در په نظر طالبان دی ایدگل بهار د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي روایت د پاکستان پالیسی ده. تر ټولو مخکې مشهور خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. ولی له خاص روزګان لیکلي وای چارواکو د خپلو خلکو سره صداقت وکړي چې له پاکستان څخه تمونه کوي. او یو بل اوریدونکو نوم یې لیکلی نه دی فکر کوم چې بله طلحه رحیمی له کندهار ولایت لیکلی دی وایي د پښتنو د قومي مشرانو راتک تر ډیره موثریت د پښتنو په یووالي کې لري او لرلی دی او پاتې شوی له پنجاب نه د سولې همکاري زما په اند چې لویه اشتباه ده باید له پنجابه د همکاري هیڅ راز غوښتنه ونه شي.
شنونده داریم از طریق تلفون بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
شفیع الله صدیقی د زابل ولایت سره سره د تلیفون پر کار شوم.
مهربانی کوئ.
موږ افغانان څه نور دا پکار دی چې تحصیل ترسره کړو او خاص روابط د ټولو ممالکو سره ولرو نو دا به ډېره مشته شوي.
صحیح.
بله
مننه سلامت و سید
شکر نظر کوتاه داشتن شنونده ما یک شنونده از طریق اسکایپ هستن سرانسه مهربانی بفرمایید.
سلامونه زدران درویش هم لپلازمین دوهی تخه.
مهربانی که بسید قطر تخه. بله
بله بله لقطر تخه اندیر خوشحاله هم چه دلر پختونخوا مشران کابل تر اغلی دی خو زما په اند کثیر حکومتونو لا ډاکټر نجیب نه را پدې خو د طالبانو تر واکمنۍ تر جمهور رئیس کرزی تر اشرف غنی دورې پورې د کوزی پښتونخوا د مشرانو رول د افغانستان د سولې په موریدو ګوري نو تر نن ورځې پورې دوی هیڅ هم نه دی کړی زما په اند. دا زما شخصي نظر ده. بل پلو تر پاکستان نه چې نړیوال تضمین د سولې په مورید وانخیستلی شي په پاکستان باندې بیا بیا باور کول د زه به د یو خوشبینی به د افغانستان دپاره یو تلپاتې نه هیلیدونکې هیره وي ځکه د اکثره هغه ولایتونه چې د پاکستان سره ګډه پوله لري باور وکړي چې د دې سیمې اکثره هغه مخور مشران اوس په یوه نامه په بله نامه باندې نیول کېږي. پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې لا سپین بولدک نه نیولې تر سپینې شګې تر غلام خان بندر پورې چې د کومې سیمې اخواته د خیبر پښتونخوا یا د کوزي پښتونخوا پورې تړلې دي دلته د طالبانو په ولکه کې ساتل کېږي. یعنی اکثره دا اوسې چې زه پېژنم زموږ د سیمې لس پنځلس مشران دي هلته د طالبانو سره د همدغو خلکو سره هغلته اوس بندیوان دي نو نه پوهېږم چې هغوی به څه ترې غواړي. خو که په افغانستان د کوزي پښتونخوا د راغلي پلاوي نه د پاکستان حکومت سره د دوی ناشته د پاریس د لپاره یو زمينه برابروي، نو دوی باید یو نړیوال تضمین ولري چې د پاکستان د لترخګرو لا هغه ځلونه لا سوغلی چې په دغه دیورن په دی وګړي غاړه کې پراته ده، دغه باید باید سولې سره یا د سولې پروسې ته نار ومندي.
صحیح سو، ډیره زیاته مننه کور ودان.
تشکر. سلامت باشین. شنونده عزیز از دوحه تماس گرفته بودن، پایتخت قطر. برخی پیام ها را داریم و میرسیم آهسته آهسته به وقت نشر خبرها. محمد هاشم از المان نوشته کرده: پاکستان اگر در افغانستان صلح میخواه، مراکز طالبا را که معلوم دار در کویته و پشاور است اونا را بسته کنه، در غیر او فریب دادن هست. ادریس از کاپیسا نوشته کرده که پاکستان دشمن قسم خورده افغانستان است و گفتن خونه جوانای افغانستان را میریزانم. محمد عزیزی از هرات نوشته کرده که پاکستان کشور خائن است و هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح به و افغانستان آرام شود.
بله، نارنج در لارام څخه دی هلمند له او بشیدی فرال دلارام څخه لیکلی دی چې رښتیا هم راغلی میلمانه پر نواز شریف فشار واچوي مسله حل کړي شي، نوري خبري ګټن نه لري. عزت الله انګار له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی: پاکستان د پښتونخوا د لوړرتبه مشانو څخه د سیاست په برخه کې غلطه استفاده کوي. دا جرګه د دشمن له لوري راستول شوی، پاکستان د افغانستان بې ساری دشمن دی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات تماس گرفتن، برای ما پیام فرستادن و با ما همراه بودن، چی از طریق تلفن چی از طریق اسکایپ تماس های از اونا را داشتیم با خود. سلامت باشین و در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماس های تلفنی شما و تماس هایتون از طریق اسکایپ پاسخ بگیم، اما میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 برای ما بفرستین.